همراهیتان تشکر در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. بفرمایید صاحب.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شخېدلې. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسېدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشۍ ټول ټاکنې ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come.
په افغانستان کې په زرګونو ښځې په روسیو کې علني سره یوځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخلي جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي. د دې ادارې مرستیال وایند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات دو نفر شهید داریم و دو نفر
هم دی. وای په هرات کې 2 تنه شهیدان او 2 ورکتی، په فاریاب کې 12 تنه شهیدان او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالی کې یو او په بلخ کې یو تن شهید او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه دا شمېرې شایي بدل شي. د د په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپیرو ته راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمو ته استولي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په خپل هم یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره چانو د اوشکو بهاون کې غاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهله او مظاهره چانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دي ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم سره چې 2 لکه کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډیر لږ لیدل شوی. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ایلیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللی دي. ایلیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شاید د وروستیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورسېدلی وي. هغه همداراز په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. او وروستی خبر دا چې د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. بلبار د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د قضایي کمیټې مشانو ته په لیک کې لیکلي چې له راپور څخه د حساسو مسلو په لری کولو لګیا دی. دا راپور 400 مخه دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اروپای ټولنې له چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د شزو پر ونډې خبرې وکړې. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د مرستیال وزیر اسلم سیاس څرګندونې واوري چې د وروستیو سیلونو په اړه وایي.
د غزنی والی وای په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر په محمد اغا ولسوالي کې د مزکو لغاس په خلک شکایت لري.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایت ټول ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتي لخوره دا و دې له خبره کړی چې ظالم دخلی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی د ملک تصرف کړی ده.
د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو تاوده مسله د نیالګیو د ساتنې او پالنې مسله چیرل شوه.
و به خلکو نوی ورکړي نیمه وچه شوه حیوانات دی ورزی پانی خوري څوک ممانعت نه کوي نو دا ډیر غټ مشکل ده.
یو به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د شوزو ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې لمشه فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر لسمې به دوام وکړي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی ونې دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 16مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی ونې د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او کچیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په ګډون مهمه مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ستاسو په سیمه کې هوا څنګه ده؟ آیا ستاسو په سیمه کې سیل راغلی دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. د هوا او د سیلونو په اړه اس ام اسونو ته لومړی توب ورکوو، تر اتمې موجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر رسېدلی اس ام اسونه لولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلي دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان د جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلام سیاس څخه به واورو چې په تېرو دریو ورځو کې د سیلونو له امله د وژل شویو شمېر څو ته رسېدلی دی او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمي په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خوز ما تا نشتا مجبور یا چی پا ارقامو مراجعو کو پا دقا دو ورازو که داسی پیش شوی ده.
پا دی دو ورازو که سیلونو کم ولایتون دیر تخریب کردی دی؟
پا حیرات که تخریب دیر دی، پا فرا که تخریب دیر دی، پا جوزجان که تخریب دی، پا بلخ که او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جور شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاد صاحب مننه.
تشکر.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. لسیمی دا سجیر دو خبریال حبیب الرحمن تأثیر لنور تفصیل سر.
دا غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتی سرتیرو د کمر ستونزه لمنځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل لمنځه تللې او په غزنی کې درایوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل سوي دي چې نور به د دښمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو او ویش ډېر په تحکیمات یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولې ده. بل لور ته د چارو شنونکي د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي ادارې له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیری او ملکی خلک هر ورځ په جنگلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید سوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لوګر د محمد اخی ولسوالی اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ایزو چارواکو انتقاد کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی چې د محمد اخی ولسوالی کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو وویل چې د نورو سیمو څخه خلک راځي او د دوی په ولسوالی کې حکومتي ځمکې غصبوي، خو مسؤلین نه یوازې مخه نه نیسي بلکې په ځینو مواردو کې ورسره په پټه مرسته کوي. بلخوا د لوګر چارواکی وای چې د دولتي ملکیتونو او ځمکو ساتلې وظیفوي دنده ده او دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادۍ پکې جوړوي. د محمد اغې دوه تنه اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لږ سره صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي، څه وخت باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري له والي نه نیولی تر هغې پورې د ولسوال فیلي ولسوالو موږ په خپل لاس هم لیدلی چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالۍ څنګ سره موږ وینو
دغه ساحه عامه شتمنۍ ده. دغه ساحه باید په ضلعت دولت کې راسي، دغه سرویس سي، نقشه سي، مستقنې ته توضیح سي. په خصوص چاته دغه احوالي د نهه کلته چې بیش له شلو کلونه زیات په دغه قضیه دوا کړې ده.
د شیراغا په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوي چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایه ته ټولو ته وړاندې کوو. موږ دولتي دشتې له خپل دوا د دې له خپل کړې چې ظالم دخلي نه وکړي او بیگانه سړی راغلی دی. موږ ملک ته صرف کړی ده. د سلو کالو ادیره لرو. دغه ادیره نه به څه ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې هم وکړې
مظاهره جای ونی وو دغه نمائندگان دغه خلک دلته ناستی دغه دغه کارمانه سوای دغه خلک برته سر کړی دغه کار ته نه پریدو امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کی چې د ازیتی دغه ولسونه ټول وزي شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا سي یعنی مسولیت به د موږ پورې اړه لري به مسولیت دولت پورې اړه لري
بلدونی ته دلوګر زوی چارواکی منی چې حکومت باید لغاصبینو څخه د دولت زمکو د شغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي دلوګر مرستیال وری محمد نبی احمدزی ویل چې د یاد زمکه پاړه د درګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی
ما چې کوم سند لیدل دي سراسه محکمو په اساس باندې دا دولتي مذکر کې څو غصب کې کورونه شې چې موږ دا ثابت کوم ورسوال راغښتې د څلګنه دا معلومات واخلو ان شاء الله دی باندې به عملی اقدام کوو پس لږه نو تاسو ته خو تصویر خو چې دا چاسې غصب کړی دا کورونه واجې د دونه به دوی ټول په هغه کې لبایند راځي ولی حکم د محکمه مسولیت موږ چې باید تدبیر
د لوګر د محمد اغي ورسوالۍ خلک داسې مهال د زمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي زمکې غصب شوي او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د زمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل
امنیت او سوله په افغانستان کې هغه دوه موضوعات دي چې سره تړلې دي که چیرته سوله راشي امنیت به هم سم شي نړیوالو چاپی خبرونو دغه دوه موضوعاتو ته په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې ده دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکسی کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي ورسپانې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوې په تایید شوې پیښو جوړ کړی ورسپانې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې ښایي دا شمیرې بشپړې نه وي د هلمند په سنګین کې د حمل په دریمه چې تیره شنبه کې د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیستی وو په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1400 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل روسي غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلې د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاري سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې موافقه خای ځینی جدي خطرونه لزان سره ولري د مثال په توګه نا امنی او پراخ فساد د اقتصادي ودې پتستیا د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري د خزو د حقونو غواخل او د مخکنیو جنگلیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار پر ریپورت کې یادونه شوې واشنگتن اگزامینر ورسپانی په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د سباندي 2300 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د سباندي 280 میلیارډ ډالرو لګښت په پام دا سیګار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونوځي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي خو د عمومي نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې
د اوکراین وسنای ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلنسکی تر نورو مخکې بلل کیږي د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلنسکی کاندیدی او په نظر پښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل حمله مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوی میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالی کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلنسکی ته د دې لپاره مالی مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومت غچ واخلي پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخ کړی دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوي وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یوځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین د غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکراین جمهوری ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په خطیز کې دروانی جګړې د پاترسول لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په خطیز کې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
داس خلک همشته چې درد نه احساسوي. اسمت سروان راپور لري.
یو سکاتلندۍ ښځه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منلی چې دا ښځه درد نه احساسوي او علت یې یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا ښځه بیره او وارخطایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همه غذای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشي متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د شزې ډاکټرانو ته ورسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره مسکن ګولې نه د خوړلې او حتی د غاښونو د استلو په وخت د درد د قرارولو پیشکاری نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي دا مهال باران دی او څو شپې مخکې ژلې ووریده. جعفری ازادي رډو ته پر استولې سمس کې لیکلي دي ازادي رډو دی د هوا حالات نشر کړي. دغه د چتا سوال راکوي موږ به خبر کړو حال خبر کړو. یو بل اوریدونکو لیکلي دي د بادغیس په بالا مرغاب کې سیل یو لوی پل اوران کړی دی. آزاد شاد زابل له شاجوی څخه لیکلی دی سخت سیلونه راغلی دی پولیسکونو کسانې وشلی دی د دغه شمیر 50 شي. خو احسان الله له شاجوی څخه لیکلی دی چې هوا یخه ده سیل نه دی راغلی. بریالی له هلمند لیکي دلته سیل نشته هوا سمه ده. فقیری له غور لیکي وبډی رښتوی دی د سیلونو خطر زیات دی. عبدالغفور لیکي د هلمند له واشیر څخه سیلونو کاریزونه خراب کړی دی. محمد ایاز د کونړ لغازی آباد پر استوبلې سمس کې لیکلي دي سخت بارانی حالت دی د سیلونو احتمال شته. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي تیر مازیګر په شینوار ولسوالۍ کې سخت شلې ورېدلې ده. تلا محمد عادل د کندهار لمیوان څخه لیکي مخکې سیلونه راغلي وو خو مرستې سمې نه وی ویشل شوې. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له ځاځیاریوبه په پکتیا کې سیلونه روان دي خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي. هدایت الله حبیبي د کونړ لناړی ولسوالۍ لیکي دلته سخت باران وریشي د سیلونو احتمال شته. محمد اکبر اخونزاده لیکي د بغلان له بورکی څخه چې په بورکی ولسوالی کې د دوو ورځې کې چې باران دی او چې باران او واوره ګډه وډه ووري خلک ورته خوشاله دي. ځینې خلک بارانونو ته خوشاله دي ځکه چې د نیالګیو د کښېنولو وخت دی. وړاندې د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه تاسو په تفصیل اوریدلی شئ چې خلک څرنګه کولی شي چې هغه نیالګي چې اوس یې کښېنوي هغه وساتي او د هغوی حفاظت څرنګه کولی شي. او په دې پروګرام کې د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څیړل شوې ده. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یوه نړیواله موضوع هم راخلو. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یو غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وخانده. او د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل په میاشت په نیمایي کې خپور کړي. د عراق او ملګرو ملتونو کارکونکو په وروستیو اونیو کې هغه ساحه وکیندله چې د دوی په باور د یزیدیانو د 10 کسانو ډله ییز قبر دی. ویل شوي دغه کسان د داعش وسلوالو لخوا وژل شوي او په سیمه کې به په لسګونو نورو ډله ییز قبرونه هم پیدا شي. وروسته له هغې چې داعش په عراق کې ځینې سیمې ونیولې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور لا درکه دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هغه کسان چې په وروستیو جګړو کې ژوندي پاتې سوي وایي چې داعش وسلوالو زیات وخت د یزید ډلې نارینه د ډله ییزو قبرونو کیندلو ته مجبورول، لکه دغه یو چې دوی ووژل او دلته یې واچول. ښځې او ماشومان ونیول سول او د جبري کار یا هم د جنسي استفادو لپاره وپلورل سول. آسیا 15 کاله مخکې د نیول کېدو پر مهال 12 کلنه وه. نه غواړي چې د کمرې په وړاندې خپل مخ ښکاره کړي.
غرمه وه چې دوی راغلل او موږ ته یې د کالیو ټولولو امر وکړ. دوی وویل چې غواړي غرونو ته مو یوسه چې ازادي واوسو. موږ یې یوه ښوونځي ته راوستلو. اول یې زموږ قیمتي شیان راڅخه واخیستل، لکه زموږ تلیفون او پیژند کارډونه.
مخکې تر دې چې داعش وسلول په یوه سخته جګړه کې خپله وروستۍ سیمه له لاسه ورکړي، آسیا وتوانېدله چې څو اونۍ مخکې له داعش څخه وتښتي. دا وایي چې سخت ظلم ورسره سوی دی.
دوی سخت ظالمان وو. زه یې وژې ساتلم، وهلم، ډبولم یې، زما لاسونه یې زخمي کړل او شکنجه کولم یې.
یزیدیان هم یوه قومي ډله ده، هم یوه مذهبي څانګه. داعش وسلولو زیات وخت د دې لپاره چې د دې ډلې ژبه او مذهب له منځه یوسي، دوی یې د مریانو یا مینځو په توګه نیول او له ځان سره ساتل.
They told me if I didn't pray in any way
دوی راته ویل کده دوی په بڼه عبادت و نکړم ما ته به ډوډۍ او اوبه نه راکول کیږي. ما له مجبورۍ د دوی په وړاندې داسې شول چې د دوی په څیر عبادت کوم.
پالان چې پر دغه افراطي وسلولو د جنایتونو تور لګوي وایي هیلمن دي د دغه وسلولو دغه جرمونه د نسل وژنې په توګه ثبت سي او په دې برخه کې نړیوال فشار به د دې سبب سي چې د دغه جنایتونو د ترسره کوونکو په وړاندې نړیوال اقدام وسي او د یزیدي وګړو غورنی سره دا چاره مرسته وکړي. دوی په عین حال کې د عراق پر حکومت هم تور لګوي چې د یزیدیانو په خپلو سیمو کې د دوی په ساتلو نه دی توانېدلې او نه یې دوی له روان بحران څخه خوندي کړي. په عراق کې له تیرو څو کلونو د یزیدیانو شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه سوي دي.
دا ډله ییزه وژنه، دا ډله ییز قبرونه او ټوله بربادي د داعش د وحشیانه او بدرنګ ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې سوي او خیانت ورسره سوی دی.
شاوخوا درې زره کسان چې ویل کېږي د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي لا هم ورک دي. هلته روان دردونه لا هم د درک وړ دي.
زموږ باور نه کېده چې دوی به داسې کارونه وکړي. دوی راته وویل چې موږ غنونو ته بیایي چې ازادې واوسو، خو وروسته یې بربادې کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د جسدونو پاتې شوني پلازمینې بغداد ته لیږلي چې خاوندان یې وپېژندل سي، او په پلان کې لري چې په مې میاشت کې پر ډله ییزو قبرونو خپل کار ته بیا دوام ورکړي.
په عراق کې د یزیدیانو د دیرش کسانو د ډله ییز قبر په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې ویډیو هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگهداری او په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشمون او نیساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بني، د آب او هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او بو ورکو او شاخونه ماخونه ایموشمون مات وکړه، تاریخ کې خوشینه کو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږی کو چې ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوي سم ساتنه ترې نه کوي، او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسؤل سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا يم، او پیل د مریم توخی په غو راپور کو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی، او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي، او هغه کینول شوی نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په انده د خلکو لبی غوړی سر ټکوي او وای
حفاظت نه کوي، یو غوته وبنه ور کوي، د ماشومان ته توصيه نه کوي، یو غوډي شاخونه ماته وبنه ور کوي. مونږه په سراغلی پغمان د سره کو د بغل د سره کو په خاطر وونه کینې، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزش باید داخله کې حفاظت وکړي. مونږه یو دو پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړ، د ادمون وبه خلکو نه ور کړی، نیمه و چې شوی حیوان نو دی ورزی پونی خوری څو کې ممانعت نه کوي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. په دې چې دا غدي مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو لبل په لواده د غو نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینول په منزور پروګرامونه نیول کیږي. خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د حفاظت برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي نو موږ زیاتوي
پله یک دوخ پله حفاظت کو خپل فارمونه لرو پله نگاهداری کړته نه نگاهداری او به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو ماشومان او نسات تو حفاظت کړو تا هغه میوه ونیسی هم تنان اخری خیر ورس پله باغونه لرو بسته جوی نه منیلګی نه ډک خلک با ته یو یو نیل هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک یو نیل کې دی ډیر ثواب کار ده
خیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي دا چې په کابل کې خلک د نیالګۍ د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه د کابل ښار یو نیالګۍ پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي نوموړی زیاتوي
اکثره خلک زموږ نه د نیالګۍ املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلی افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي زموږ داسې خلک راځي چې یو ورځ دولت لپاره زموږ نه ګلا د ټول په کرایه وړي خالي کرایه باندې وړي بیا بیرته راوړي زموږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي
اکثره وخت ځینې ماشومان او تنکي ځوانان په زوره یو شمېر نیالګي خرابوي د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي نوموړی وایي
ما توصیه ده د کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړی چې باید واړه د هغونه لرې وساتل شي او د سړکو غاړې چې کوم نیالګي کړل شوي هغه باید واړو واړه ته نه دا پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونه شکوي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي زموږ محیط ښه او بله خبره ده چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پرې ښایسته ښکاري زموږ د کور چاپیل پرې ښایسته ښکاري د نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو د پاره نیالګي د پاره نقصان کوي باید دا د هغونه لرې وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان لپاره یو د پوره افغانستان لپاره باید وکړي که چېرته یو نیالګي وکړو زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداري بني د آب و هوا به زموږ بیخي صفای
درنوریدونکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانم انجینر ویسودین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیدم اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوکي عکس واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکاندې چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالي ورکوي هم هوا پاکوي خو زه په خپله یو ښځه یم ما هېڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمبر ولاده د پاومان اوسیدونکی دا اوسیدونکی ذات وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه ماشومان مات نکا تاریخ کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړي
خوګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونی او بوټی کینوي دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي څومره موسمیر او څومره غیر موسمیر دي او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او د تنور ډيري پښتني زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې ل رئیس محمد امان امین یار سره شریک کړی دي چې په ګډه یو
رئیس پلمړی پښتنه مدا سمترا کوچې په ټول افغانستان کې تاسې سکال څومره نیالګي په نظر کې لري چې بازار ته ارزه کې او دولتي ادارو ته وشي
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.15 میلیونه نیالګي سکالې د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص از وایم د کرنې او بولګول وزارت د ولایتونو د لارې 1.5 میلیونه نیالګي یعنی مطابق د طرز عمل آماده توزیع لري
دا نیالګي څومره به مسمري او څومره هم داس یعنی غیر مسمري
منګه
مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت زنګلون ریاست په خاطر د چاپریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې منګه غیر مسمر ونی ته توضیح کوم چې یو شری شپږ میلیون نیلګي چې منګه راویل دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د شل میلیون نه په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي.
ځین خلکو سره چې موږ مرکه کړو دی به ول چې موږ نیلګي اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا غنیلګي زر وچیږي او لمنځازي دلته په مشکل په نیلګو کې وی کې په ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه په هویت ارتیا لري نو هغه نیلګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي هر نیلګي په هر ځای کې نه کیږي ځانته یو مشخص زونبندی لري د اصلا عامل د عمده د اساسي دغه د چاپ د خلک شت نیلګي راوړي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته
څنګه نیلګي وساتل شي رئیس مثلا یو نیلګي څوک دی هغه څکم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګي وښ نشي
هر نیلګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او خوب شګلنه نه یو ډیر تیګونه لري او شانونه لري چې باید دغه شي حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویک په سلویک ته کې 55 کې چې قرک رو استل کیږي چې ریشه تابخوردګي پیدا نه کی دا مسایل په نظر کې راونی شي سمت نیلګي باید پیوان په اساس باندې چې موږ قورین را استل کیږي هغه باید را نه شي اصلي ساحه نه چې استل کیږي قورین را اصلي ساحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي دا هم دا مسایل دی او په زمند کې دې باید په اډیقل لاسلا 15 لس لیتره او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي د خلاګان چې په خپل په خوره کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته ډک شي په خاطر دې چې اکسیجن کې په ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي نو بنان ریشه باید پټ شي منظمه تنظیم د وبود لپاره او بخوړې ډیر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي ډیر نور مسایل چې تخنیکی مسایل باید په نظر کې نیول شي او هر نیلګي لپاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دي چې دا خو وړه نیلګي دي تر څو چې روزلکی کې لکه د ماشومان غوښته د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیلګي وساتل شي
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خونه د کرنې او بلګول وزارت د خونه د ترویجی سانګو د خونه د وزارت د زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت زنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیلګي کېنول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده
ډیر مننه کوم رئیس
رازی چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کېنو او خ ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر اټلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاره
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
دا گوڑی اچار خپرونی درنو وریدن کو زموگ اچاری او بہاری سلامونه و منی څنګه یی کور کی مقراری دا اولادونه مو څنګه دی خوانزی تزی کنا کزی دا اکسونو لپاره خوب پیسې ندر نغواڑی کئی غواڑی څومره غواڑی غلطوی خوب مونه د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنوا نخلی او غلط مو نکړي راځي همداسې یو کیسه سره باورو
نو 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 شولې ډټ غنم پاخو
په کور کې سلویخت غله و، په فساد کې ماهران و، په غلا پسې روان و، ولس ورته حیران و. ونه و یو بډک و چې پلار یې په ښوونځي کې شامل که، د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دی د سوانه فرمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکړه او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ شل افغانۍ کړې چې لس یې دته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي شل افغانۍ راوړي. سرمعلم شل افغانۍ دیرشو ته پورته کړې چې د ده خوله هم پکې خوږه شي او نگران ته یې خبره ورسوله. نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویښتو افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویښت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویښت افغانۍ پنځوس افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر پنځوس افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم پنځوس افغانۍ سل افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه یې سل افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمیره 440، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسې خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مهم پیل کړ. دا ګوړی اچار خبریالانو بس بیبی بلنستې او انارګل چینار له یو فالبین سره مرکه کړې چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلي چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
خفل بینیر سیب، خبرونی تستره ماشی. مو خوشحاله یو چه نن تاسو غوندی یو عظیم شخصیت پخپل خبرونی که لرو. ویار مو راو بخی چی راغ لی؟
خیری او سی، جوانده او سی، ما هم دا ده خپل ده فالونو کتابونه لزن سر را خیستی. او غوارم ده فالونو پا کتلو سر خپلو وطنوالو تا خدمت وکم.
خانو، اوس به لکوم برخی نشروع کو.
آره برخمو چه زده بی بنده ازر ده.
ځله پاکی او صفایی څخه وی پیل کړو. خانو فاربینیار صاحب، دا به راته ووایئ چې په دې کال کې په پاکی او صفایی برخه کې څه به وشي؟
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلی چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کی چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې وغورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو لخوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څیر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سرګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به موږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه، نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم که نه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بشمیره ناروغۍ زموږ میلمنی شي. د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي، او دا یې لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي، او هلته به یې یا ترجمان غوښو کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو زر ډالر ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو لخوا دوی غلط هو جایږي.
ښه فالبینیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسی.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنال تورسرو برخه وګورم. اوهوهوهوهو، دومره کار نه کیږي. په 1498 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د تورسرو له نومه د تورسرو د حقونو مدافعان سو استفاده کوي، بیا به اخوا دیخوا مافلونه نیسي تر څو کوم فن ترلاسه کړي او کیس مې ځان ته جوړ کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي، او په نورو تورسرو باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دې کوي. نو
فالبینیار صاحب، د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سا کال او که نه؟
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار ته سترګو کېږي نه. هغه پخوانۍ غلاوې به دوام ومومي، او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فري اړیکو او نه پوهېږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوې لا پسې زیاتې شي، او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي. مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې له خوا انتن وي او د شپې له خوا د ساحې څخه خارج یو. تر ټولو ډیر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي، ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډیر غږیږي، نو دا به مو حال وي.
ښه فالبینیار صاحب، د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي؟
ته صبر چې کتاب څه وایي. بله بله، په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي، خو که یو کریډیټ کارت یوه قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده، او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاد ته واخیستو نو نور اله نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به دوه تمثيلي ټوټې واوري چې د وکیلانو له بیوفایي او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاګه وګاړي کلري.
او خزی څه دی وکړل؟ موټر ته دی پلیټ واخیست کنه؟
نه پلیټ ولی ورته واخلم، زه خو په ثبوت وکیل یم، دغسې بې پلیټه موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دی په څپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کی.
د چه شي سرخوږی؟ هغه ورځ دی ونه لیدل چې پولیس مې څنګه په څپیړه ووهل. زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډیرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک کې ټول خلک په تا پسې غږیږي، ډیره بده خبره ده. که ته نه شرمیږې زه شرمیږم.
پرېږده پرېږده چې خبر شي، خلک چې څه وایي ودې وایي، زه په چا باندې بریکم نه نیسم. که بیا ماته ستونزه جوړېده بښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هره ورځ لانجې کوي او بیا به بښنې غواړې، آخر به دې ټول عمر په بښنو تیر شي.
چیرته ځې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دې په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسیدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسیدونکی او که د مچۍ؟ وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زالته ودرېږه.
یا وروره، زه ستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته را سره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مدرېږه، زه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه، او دا دې وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلې چې رایه ورکړه؟ که تا رایه ورکړې وای او که دې نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه هم دا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله سمیم، شفیقه لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.